افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیل سوې ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وي دغه هیواد کې 204 روغتیایي مرکزونه او وش پېته د وینې بانکونه په طبي وسایلو مجهز کړي دي. دغه ادارې د یک شمې پورز ویلي د دغو مرکزونو په تجهیز سره د عاجلو درملونو او د فزیکی پیاوړتیا د هڅو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پر خپل ټویټر پڼه کښلي د وینو په بانکونو کې لسګونه کسان د وینې اخیستو په برخه کې روزلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې افغانستان کې د 1550 نورو طبي کڅوړو د مرستو خبر ورکړی دی. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان پر اقتصاد سربیره د روغتیا برخه هم متاثره شوې او له دغه سکتور سره د نړیوالو ملاتړ په هغه کچه نه دی چې په پخوانیو کلونو کې وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي بادغیس کې 2300 کورونه یو ته د سبزیو و ډوله تخمونه ویشلی دي. دغه ادارې د یک شمې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغو تخمونو په ورکړې سره د یادو کورونیو د خوړو خوندیتوب تضمین سوی. بادغیس د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکي یې تر ډیره د کرنې په کاروبار لګیا دي. دغه ولایت په وروستیو کلونو کې وچکالي هم ځپلی دی. اف ای او ویلي وچکالي د بادغیس په ګډون د افغانستان په بیلابیلو برخو کې غذایي مسؤلیت اغیزمن کړی دی. د سلیم درانی په نوم د هند د کرکټ یو پخوانی ستوري د اتیا کلونو په عمر وفات شو. د هند بیلابیل ورځپاڼو له هغې ډلې هندوستان ټایمز د یک شمې په ورځ د سلیم درانی د مړینې خبر ورکړی دی. سلیم درانی په خټه افغان او په کابل کې زیږېدلی و. نوموړی د هند د کرکټ آل راونډر لوبغاړی پاتې شوی او له 1980 څخه تر 1980 لسیزې په ترڅ کې په 9 ټوس لوبې کې 1202 منډې کړې وې. هغه یو ځل د ویست انډیز په وړاندې 104 منډې هم کړې وې. د جرمني د صدر اعظم راستیال رابرټ هابک پر سیاسي مسایلو د بحث لپاره نن دوشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. له هغه سره په دې سفر کې د سوداګرو یو کوچنی هیات هم ملګری دی. ویل سوي دغه سفر تر ډیره پر پرمختیایي چارو او د انرژي په سکتور کې پر همکاري متمرکز دی. هابک چې د جرمني د صدر اعظم راستیال او د اقتصاد وزیر دی کیف ته د سفر په درشل کې ویلي وو هدف اوکراین ته هیله ورکول دي چې دغه هیواد به تر جګړې وروسته بیر ترغول کیږي. د د پوینا د پنګونی په برخه کې هم لوړان دی پریکړې سوي چې په کوم ځایونو کې به وسی. لکه چې روسیې د 2022 د کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړي د لمړی وار دی چې هابک اوکراین ته سفر کوي. د روسیې په سنت پیټرزبرګ ښار کې پرون یک شنبه یبې بمې چاودنې د روسیې یو مشهور پوځي بلاګر ووژه او ځینې نور کسان ټپیان کړل. د روسیې ریا دولتي اژانس د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې نن دوشنبه ویلي په ټپیانو کې د لسو کسانو وضعیت ته اندېښنې وړ دی. د روسیې پوځي بلاګر ولادین تاتارسکي په یو کافي شاپ کې ووژل سو او دا د روسیې په خاوره کې دویمه وژنه ده چې د اوکراین جګړې ته نږدې کس پکې په نښه کیږي. دا لا معلومه نه ده چې په دې وژنه کې څوک لاس لري. د روسیې دولتي تحقیقاتي کمیټې ویلي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د کاسو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی نن بیا په حق کې د وژنو او شکنجو په تور محاکمه کیږي. پر هغه تورونی دي چې له 1999 څخه تر 1999 میلادي کال پورې له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکي کمپاین مختبی ولای دی. تاچی چې د خپل وخت د چریکي جګړې اتل ګڼل کېدی پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. ویل سوي د هغه وخت د کاسو د ازادي غوښتونکي پوځ البانیایي نژاد غړي سربان او روما وګړي د دشمن په توګه په نښه کړي دي. په هغو کلونو کې یاغیانو د قدرت د ترلاسه کولو هڅه کوله. څارنوالان وایي هاشم تاچی چې د مار په مستعار نامه یادېدی د جګړې پر مهال د کاسو د ازادي غوښتونکي پوځ سره یو ځای تر سلو زیات کسان وژلي دي چې په هغو کې ادامونه او له بندیانو سره بد چلند شامل دی. روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان او نور نړۍ کې یو شمیر کسان د پسرلی پر رسیدو سره په ټوخي، تبې، ریزش او نورو ازارونکو ناروغیو اخته کیږي. دې ستونزو ته فصلی حساسیت وایي چې په نړۍ کې میلیونونه کسان ترې کړیږي. که تاسو هم فصلی حساسیت لرئ او غواړئ د مخنیوي په لارو چارو یې پوه شئ، همدا خپرونه در سره مرسته کولی شي. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د حساسیت یا الرژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. په لاندې شمیرو خپرونې ته زنګ وهلی سئ. هیله ده چې دا شمیرې در سره ولیکئ. د واټساپ شمیره ده 00420212640. بل شمیره ده چې مستقیم تماس ورته نیولی سئ 00420212540. ستاسو کوربه زه اسدالله لودین یم. ډاکټر صاحب آریان هم خپرونې ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ په پیل کې اورېدونکو ته د حساسیت موضوع لږ زره تشریح کړو چې حساسیت اصل څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، او آیا ټول انسانان حساسیت لري او کنه؟ ځینې کسان داسې حساسیتونه لري چې په پسرلنۍ هوا کې یا هم په نورو موسمونو کې له دغو ناروغیو سره چې ما ورته اشاره وکړه په سریزه کې مخامخ کیږي.
د لوی بخون کې فیکسن په نامه خپل سلامونه او نیکی لري. د رادیو ازادي محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب، ستړي مشي، فقط زما پوښتنه مو که اخیستې وي، همدا ده چې په سر کې حساسیت څنګه اوریدونکو ته ورپیژنو؟ حساسیت یا الرژي څه شی دی په ساده الفاظو کې؟
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې، چې دغه ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي، خطرناکه او مضر برېښي، او د دوی په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامي قوت چې طبابت ورته انټیباډي ویي د آی جی په نوم باندې تولیدوي، او دغه آی جی ورزي د بدن هماغه اساسو برخه کې چې کوم اساس شوي مسل حجرې دي هغه ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودېدو یا د رپچر باعث ګرځي، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد افرازیږي چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باعث ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي؟ یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دي یا په څو ډول ویشلی سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو دغه دوړه یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټس، یا د ډېرې وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هر برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځ راځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطحه کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم باندې حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د استامین افرازیږي، دغه استامین په هماغه پزه کې ستونزه منځ راوړي، د پرنجي پر رقم، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پړسوب، درد، یعنی د نزلی یا د زکام په څیر باندې ستونزه منځ راوړي، او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادیږي چې د موږ د اوسنۍ دغه موضوع من دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی ځکه وی چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولین دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده، چې دغه دوړه په سرلي موسم پر رسیدو سره دلته ونې، پاڼې، غوټې، ګلان، چمن، دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې پاسه یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خبريږي او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص یعنی نارمل اشخاص نه په نړۍ کې په هر لاسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساسي کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې من سره دي په دې خاطر دې ته مونږ فصلي اساسیت ویل سیزنل الرجی وایي
او ډاکټر صاحب سلامت اوسئ او ما دا پوښتنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هرو لاسو نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود او دا وخت نا وخت د وجود له خوا نه دغه عکس العمل یا حساسیت ښودل کیږي د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي ارثي موجود وي او کنه دغه حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي
حساسیت په دوه ډول ده یو جنیټیک ده یا ارثي ده چې د والدین نه د مور او پلار نه د نیا او د نیکونو نه یو مایوبیا جین په ارث وړي یعنی مور او پلار یا والدین دغه ستونزه لري مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزه لري نو تقریبا د دیشونه تر 50% نوی نسل ته یعنی ماشومانو ته د انتقال خطر یا چانس شته دی او کله چې دواړه والدین یعنی ام مور ام پلار دا ستونزه ولري نو بیا 80% نوی نسل ته یعنی ماشومانو ته د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی او بل ډول چې دی په کسبي شکل باندې من فرضي یعنی په جنیټیک یا ارثي توګه والدین مور او پلار اجداد دا ستونزه نه لري اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې خصوصا هغه چاپیریال چې ککړی الوده دي دوړو خاورو په واسطه باندې هلته فقر موجودی هلته محیطي او فردي افزولسیا نه مراد کیږي هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه که په وخت باندې نه تطبیقیږي هغه واکسینونه چې ماشومان د انتانی یا د میکروبي ناروغۍ نه ژغوري لکه د تورې ټوخلې د شری او د تورته دغه واکسینونه صحیح نه تطبیقیږي او په هغه ټولنه کې چې هلته فقري هلته غربت وي همدارنګه ماشومان چې دي د دې اساسیت یا الرژي په مقابل کې ډېر زیات دوی اساس وي کم ماشومانو په مخ کې چې هلته تیلون سیگریت چلم دا سکل کیگی او اغا دورا لوگه چی دوی تنفس کهی دوی داغا سگ دیر اساسی داغا ماشوم توب که ورطا داغا سونزا پیدا که دیشی چی دیتا کسبی الرژی وی یا اکوائر الرژی ورطا وی
بله کور ودان دکتر سیب تاسو دیر خی تشریح کرا او اغا دلبندی مهم دیر خواه وزی کرا ورستا با نور بحث پیو کو اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو پر فیسبوک هم غنی پوښتنه راته پریخي دي زینو اوریدونکو مخکې لمخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې راته خپل پوښتنه را لګیلې خده چې دی اوریدونکو پوښتنه وورو
د دې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه دی د دې رادیو ملمار چې څنګه موږ په دې باره کې پوښتنه راځي چې د مسلمانانو ناروغي لپاره ځان ساتنې او دی الرجی او یادی حساسیت د لپاره ځان ساتلو طریقه او بل ده چې دا مرضی والې د ټیم کې رامنځته کیږي علت یې څه ده او کوم خلک ډېر سره حساس وي د ناروغۍ سره او که حساس وي هغې دپاره کوم رکن ته وقایه او یا واکسین کوم شی شتون لري هغه موږ ته معلومات راکړي نو ډېر به ښایي ډاکټر صاحب دی د اورېدونکو زه ټولو نه مننه
خاله دی اورېدونکو نه هم مننه ډاکټر صاحب پوښتنې موږ ته مخکې له مخکې زموږ په واټس اپ شمېره کې را لېږلې وه تاسو پوښتنه واورېدله څه وایي دی اورېدونکو ته
دوی اشاره وکړه په درې شیانو باندې یو دا چې دغه کوم خلک چې اساس یا هایپر سنسیټیو دي یا فوق اساس دي یا په اصطلاح دوی الرجی لري دوی باید څه وکړي او کوم خلک چې نه لري دوی مثلا باید کوم د مخنیوي یا وقایوي تدابیر باید څه ونیسي د دې معالجه څنګه ده تشخیص څنګه ده دوی ته اول خو ورته سلامونه او درناوی وړاندې کوم او دغه درملنه چې په هغه اشخاصو کې چې دوی دغه ماشومتوب نه د پیدایښت نه یعنی په ایسټي توګه د الرژي لري او هغه خلک چې په کسبي ایسټي توګه یا په اکوایر شکل باندې د محیط نه خلی فرق کوي کوم خلک چې دوی کې الرژي تثبیت شوی ده او د ماشومتوب د وخت نه دوی ا په ایسټوګه دیتا الرجی واقع شوی ده د دوی د تداوی لپاره کم الرجیک سنټرونه چې په ټول ملکونو کې الرجیک سنټرونه شته خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی الرجیک سنټر کله چې د الرجی یو سپیشالیست دوی مخامخ کیږي نو طبعا دوی د اساسیت یا د الرجی هغه نښې نښانې په خپل بدن کې تجربه کوي نو یو ځل تجربه کوي دوی مثلا ممکن په خپل سر باندې کم درمل وخت دی د وخانې نه یو څه مودې لپاره ښه شي دویم ځل به تجربه کوي دریم ځل دوی خپله مجبور کیږي بل اخره الرجی سنټر ته الرجی سپیشالیست یا متخصص ته دوی کله چې تشریف راوړي نو موږ کنه یو تاریخچه خلو دغه تاریخچه کې یو شی چې ډیر مهم ده د فیملی هیستری یا د کورنۍ تاریخچه ډیره مهمه ده من د دوی نه پوښتنه کوم چې د دوی مور او پلار دغه ستونزه لرله کنه لرله دا چې کله فاميلي تاریخچه هم مثبتي او د پیدایښت نه تر دغه وخت دم چې دوی ډاکټر ته تشریف راوړي دي څو ځله دغه د اساسیت الرجی نه کې نښانه په دوی کې تکرار شوی بعد لګینه موږ ورته د اساسیت ځانګړي پیسونه ورته توصیه کوو دغه ټیسټونه چې دي په دوه ډول ډیر مهم دي یو پریکلی سکن ټیسټ یا د پوستکي د اساسیت ټیسټ او بل ډول چې د پرمختللي ټکنالوژي د نوې ټکنالوژي د خوشبختانه په افغانستان کې مشته دي هغه بلډ ټیسټ چې په دغه بلډ ټیسټ کې نظر په تاریخچه باندې موږ ګری پینل لرو درې پکیج لرو یو پکیج چې د تنفسي یا د سایسلو د ناروغي لپاره د مثلا د کوم چې دوامدار زکام لري دوامدار وشتو خلری سابندی او اسما برانشل لري نو دوی لپاره یو پکیج چې د انهلن په نوم باندې دی بل پکیج چې د فود الرجی دا یعنی څوک چې د خوړو سره سوند لري څوک چې فود الرجی لري یعنی هغه خلک چې بل اخره خپل په دې نتیجې رزلی چې د کله چې ډوډۍ خورما غذا خورما د غذا د خوړو نه وروسته ماته د سوند پیدا کیږي دا چې تاریخ شو لري او درېم پکیج چې دا هغه ټوپی را هغه د هغه ناروغان لپاره چې هغه سکن الرجی لري یعنی د پوستکي اساسیت یا الرجی لري لکه مثلا لړه مې تناک د استیما د پوستکي خارښ نو دغه معایناتو په واسطه باندې یو تشخیص موږ کوو د تشخیص وروسته موږ نه شته چې ناروغي موږ درې آپشن لرو د درملن لپاره اول آپشن چې دی پریز دا پریز ډیر زیات مهم دی تقریبا 80% مریضان ته چې درملنه ورکول کیږي اندغه د پریز په واسطه باندې کوم الرجنټونه کوم اساسیت زا عوامل چې په معایناتو کې وو پیژندل شو دا موږ مریض ته هم معرفي کوو که په دې کې خوراکي توکي ورته چې دغه فلانه فلانه غذا مخوره د حساب په معایناتو کې شامل ده په دې کې تماس والا نور شین چې په چاپیریال یا طبیعت کې شتون لري لکه مثلا واښه شو نباتات شو ونې شو لمر هوا خاورې حشرات کیمیاوي مواد هر څه چې د معایناتو په نتیجه کې مریض دغه نه موږ پریس کوو او دریم آپشن چې دی هغه مریضانو کې چې ډېر زیات سیویر یعنی وخیمی خطرناکی الرژی ډېر شدید دی په دې کې موږ د ایمیونوتراپی نه کار اخلو یا د واکسین نه استفاده کوو واکسین د هر الرجن لپاره فرق کوي کم الرجن چې دی په معایناتو کې تشخیص شو د مغې لپاره موږ واکسین انتخابو ایمیونوتراپی ورته انتخابو دغه ایمیونوتراپی چې ده دغه لږ زمانګیری ده لږ وخت وړي یعنی هدا اوسط تقریبا یو کال لپاره دی ولی بعضی داسې مریضان چې درې کالو لپاره هم دوی باید پریز وکړي واکسین وکړي نور موږ ورته سیمپټوماتیک تداویانې هم شروع کوو تشخیص کوونکي تداویانې ورته شروع کوو چې په هغه کې چې سیستم یې کړی دی په هغه کې نو خو دا یو چې د غورو د
موږ ځواب اخلي او ډاکټر صاحب له دې بحثونه وبخي دا سې خارج شي د حساسیت موضوع چې د ډیره مغلقه موضوع د واحد پریز نه لري او واحده منبع هم نه لري ممکن له بلا بیلو لارو نه انسان حساسیت وجود حساسیت وخی دا چې تداوی هم فرق کوي په زینو ځایونو کې ویل کیږي چې یو کلنه متاسو ورته ویل چې زینې داسې پیښې دي چې ممکن درې کلنه تداوي یا درملنه ولري. په هر حال ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامات او سې ډېره ښه مو تشریح کړه. زه فکر کوم د غوریدونکو به سل په سله کې خپل ځواب ترلاسه کړي. عیسا خان ورور پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه راته لیکلې ده، وایي پوښتنه مې همدغه ده چې زه وایي له درېو شیانو سره حساسیت لرم، ترخه خوړو سره، یخو شیانو سره او له خاورو دوړو خزلو سره. وایي دماغ مې بند دی، دای وایي چې اته کاله کېږي چې د هېڅ شي بوی نشم احساسولی، آیا د درملنې امکانات مشته؟
دغه ورور ته اول سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د دې په ځواب کې زه باید ویم چې دا باید دوه لارې تعقیب کړي. یوه لارې باید د غوږ پزې ستونی یا د ګوشوګلو متخصص نه باید تعقیب کړي چې دغه پزې صحیح چک شي، چې په دې کې مثلا ډي ان ایس ونه لري، یعنی دغه د پوزې اډیکې تراپیا کوګواله ونه لري، اضافي غوښې ګولیپونه سنزوتینه دغه تکلیفونه ونه لري. او په څنګ کې یوه لارې دا ده چې دوی باید د الرژي یا د حساسیت یو متخصص ته هم تشخیص وسی، ځکه ډیره مشکله ده چې یو انسان خپل دا معلوم کی چې زه د فلانی الرجن سره زه حساسیت لرم. مثلا یو نفر شوله خوري او دا وی چې زه د شولې سره لرم، دا د تبابت نظر دا خبره غلطه ده، ځکه هغه شوله چې ده د هغې په ترکیب کې وریشته مشته ده، په هغې کې مثلا بانجان رومي، پیاز، مالګه، غوړي، اوس دا معلوم نه ده چې دا کم یو دی الرجن ده. په دې خاطر باندې دغه ټکنالوژي ایجاد شوې ده چې هر یو الرجن ځان ته تجرید کړي او بالاخره ناروغ ته ووایي چې ته دغه شي سره ستونزه لري. ضرور نه ده چې اوس مثلا یو نفر صرف د بانجان رومي سره ستونزه ولري او هغه ټوله شوله ونه خوري. نو په کار دا ده چې هغه چې کله خواړه پخول کیږي دغه بانجان رومي یا سره رومي ستونزه کوي، نو دغه ورور ته دا توصیه کوم چې دا ورشي یو الرژي شنه هغه د الرژي متخصص ته د ځانګړي معاینات ورته توصیه کوي، هغه اجرا کوي چې دغه الرژن کوم دې معلوم کړي، دغه خپل هغه حساب هغه دښمن معلوم کړي چې کوم شی ده چې د دې ایمنی سیستم تحریکوي او دلته انټي باډي تولیدیږي، بل اخره دغه پروسه د اساسیت الرژي مطرح شي.
بله کور ودان ډاکټر سبي ووریدون کې له سعودي عربستان نه خپل پښتنه را لګلې، دا پښتنه به وورو بیا به تاسو ته خپل سپارښتنه وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، مننه له ازادي رادیو څخه. زه په سعودي عربستان کې ما د درې کال کې مثلا درې کال وو ته چې ما حساسیت ته هیڅ امکان نه لري چې ورک شي، نه پیر نه څه مرض ده، ډېر په مشکل باندې اخته ده، سره کوم مرض ده او دوا یې سره کوم کیږي، دوا خرو دوا راکی خود لگی نه باندې مثلا سوی خرو یو سات خو پس بیا درسو.
ډاکټر صاحب د اوریدونکو پوښتنه ډیره دي، البته چې واتس اپ ته موږ ته را لګل دي ډیر ورتوالی هم سره لري، دوه نورې پوښتنه هم اورو، بیا به ممکن ځینې پوښتنه سره ورتوالی ولري تاسو به ورته ځوابونه ورکړي.
السلام علیکم، جوړ په خیر صحتمند کړئ. ده دغه پسلی موسم پر رسیدو سره زغپل مسره حساسیت لرم، تبا ستونی در سینا او وسره سدا بو ذهنی فشار در ټول سدا دغه موسم سره ما تخپل را رسیدي، مطلب زم وسره مشکل لرم، حساسیت وسره لرم.
السلام علیکم د ازادي اړیو کارکونکو همکاران ټول ته سلام علیکم. زه اسر الله د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی 12 کلن، ټخی لري، دا سورج کې ټخی پیدا شوی دی، دغه پاکه د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکي.
کور ودان اوریدونکو چې پښتنې مو مخکې له مخکې راته را لګلې وي پر واتس اپ سربیره په فیسبوک کې هم غاڼې پښتنې راغلي، تاسو کولای شئ چې همدا اوس سټډیو ته زنګ هم راوهئ. ډاکټر صاحب دلته ستاسو تاسو پښتنې به پورین تندي ځوابوي. ډاکټر صاحب دغه پښتنې مو چې واورې د درې پښتنې تقریبا ټولو د حساسیت په اړه شکایتونه درلودل، د سعودي عربستان کې چې کوم مسافر ورور ویل چې درې کال کېږي حساسیت لرم، اما لږ زره وضاحت نه ورکړې چې څه ډول حساسیت لري، خو ویل چې دوا خوري اما ورکیږي نه حساسیت، یا د حساسیت ریخي وای نه وچیږي.
دغه پښتنه ماته هم داسې مبهمه غواړي ښکاره، خو خیر په هر صورت د فصلي حساسیت لپاره کوم خو بس ډېر ورته فکر کوم. د دې دغه ورور چې د عربستان سعودي نه موږ سره اړیکه نیولې وه، تاسو پیغام پرې شو، د دې منظور د پوستکي حساسیت فکر کوم. ما خو همداسې تنه هغه وکړي تحلیل،
ممکن
چې ته د پوستکي زه دغه ورور ته ما چې دغه البته په عربستان سعودي کې په پښتنه البته الرجیک سنټر نشته ځکه دا کوم ورونه چې البته دوی سار لري په واتس اپ کې ما سره اړیکې لري کله کله زه هغوی ته خبرې اورم شکایت اورم بیا ورته یو نقصه ولیکم بیا لاړ شي هلته دواخانونې والي بېرته دوا ما ته ښکاره کړي نو زه اکثرا هغوی ته دا توصیه کوم چې تاسو ورشئ الرجیک سنټر ته ورشئ چې د تاسو الرجنټونه معلوم کړي صحیح تشخیص شي ځکه دغه کوم دوایانې چې دوی استعمالوي هلته اکثرا چې ما ولید د سیتریزین په نوم باندې د لوریټیدین په نوم باندې د ډیس لوریټیدین په نوم باندې دغه انټیسټامینیکونه هغوی ډېر استعمالوي دواخانو ته چې ورځي دغه هلته ایم ډي او پاکستاني ډاکټران دي دغه دواګانې دوی ته ورکوي او دا سیمپټوماتیک دي تسکین کوونکي دي یعنی دا فقط هغه ساینس سیمپټوم یا هغه نښې نښانې آرامۍ هغه دغه هر دوا یو افلایف لري په بدن کې مثلا سیتریزین چې ده د دې افلایف چې ده هغه اته څلوېښت ساعته ده مثلا نن شپه دې دا وخوړله تر سبا نه بل سبا شپه باید بل وخوري نو دغه دوایانې که دوی پرله پسې خوري بیا دا ډېر سایډ افیکټ لري خصوصا دغه انټیسټامینیکونه او سټیرایډونه چې دي نارینهوو کې بعضې ستونزې پیدا کوي مثلا وزن زیاتوي ډیابېټ یا شکر ته ورنږدې کوي هایپرټینشن یا لوړ فشار اته جنسي کمزورتیا منځته راځي په خزینو کې هم داسې ستونزې پیدا کوي مثلا هرشفټیزم یا دغه اضافي ویښتان په بدن کې پیدا کوي ځکه په مخ او په صورت کې ښځو ته یا خزینو ته که دا ستونزه پیدا شي دا بیا ډېره سخته ده هغوی ته نو زه فکر کوم دوی په هر ځای کې چې دي دوی باید کوشش وکړي چې هلته الرجیک سنټر پیدا کړي په انټرنیټ کې ریسرچ وکړي هر مملکت الرجیک سنټر لري فکر کوم سعودي خو ډېر پرمختللی هیواد دی اتمن به لري دوی هلته ورشي صحیح هلته د حساسیت ټسټونه دي وکړي
بله
دا امکانات په هر ځای کې شته که نه بیا دې یو مهرباني دي وکړي ویزه دې واخلي یا د افغانستان ته راشي یا د هند ته لاړ شي یا د پاکستان ته لاړ شي دغه ملکونو کې خو ما ته معلوم دي زه خپله د هند د نیشنل الرجیک سنټر ممبرشپ یم د وزارت لرم هلته شته دی هلته پرایویټ هم شته دی حکومتي هم شته دغسې په پاکستان کې هم شته افغانستان کې هم شته دی
مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کور ودان یو اوریدونکی منتظر دی سټډیو ته اړیکه نیولې ده دغه د دوه اوریدونکو پوښتنې به وروسته جواب کړو دا اوریدونکی منتظر نه پرېږدو اړیکې راخلو ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
سلامونه لودین صاحب محترم تاسو د ډاکټر صاحب جوړ په خیر
و ډیره مننه ستړي مشي محمد نبی له بغلان مهرباني
او مننه خوشاله اوسئ البته مخ دغه تاسو برنامه و کته دا برنامه ته چې وخت ټول غټوري دي خدغه روغتیا په څو وخت کې غوښته خو دا څه بهتره باندې دي چې دا چې هغه ضرورت دی چې هغه پوره وشي یو ډاکټر له خوانه یو اگای ورکول چې خلکو ته وخت خو لوځي صاحب محترمه دا د منی موسم کې وخت خو د غځخپل یعنی د څلور کال سو تقریبا دا چې رقم د مرز ما باندې راځي دا کورونا غونې دی یعنی تقریبا وګورئ چې امر له غونې موږ تاسو سبب یعنی د څه لرزو ته به راځي ما باندې نو بیا ډاکټر صاحب ته شمه مراجعه وکړه د ویل شي دا موسمي مرز ته باندې ان هر کال دا وخت چې رمضان داخله شي لودي صاحب محترم زه د شه خبر ډیر ویریږم یا ګورم چې هغه میاس کې اول یا اخر کې بیا دا چې بدرې مزه تقریبا زه سیرونو نه کم پیشکاری ونه کم یعنی دا تبلیټو په شان باندې کارم نکېږي نو دا یو خوشبختي ده چې لودي صاحب محترم چې څه ما تاسو کول چې ما ته پروي ان کورونا واکسین کو نه درځم دا یو ځکه مې ورما اوس به خوشبختانه یو یو کال سوځه یعنی ځکه ما باندې درغله نو البته دا غوډه کورونا واکسین به زموږه ته ورشي چې موږ خپل واکسین وکړو سره ځبخ کې نو کدا یو غټه ولري خو کدا وخت افغانستان کې خو دا موسم مرزونه زیات دي خو ځکه مېرا زړه مېرمنو کې یو تقریبا دا وړو ماشوم مانو کې نو دا لوی خو زیات تر دې وته به موږ خدای شي دا نو ځوانانه نه تقریبا دې څه ځوان
سلامت اوسئ محمد نبی ورور له بغلان کور مودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محمد نبی ورور پوښتنه درلوده چې په منی کې هر کال دی دا څلور کاله کېږي چې ملاریا ته ورته یا کورونا ته ورته ویروس حمله پی کوي بیا ان خبرې تر پچکارۍ پورې رسیږي چې په افغانستان کې ډېرې عامې هم دي متاسفانه چې ډاکټر صاحبان هم لنډو کې پچکارۍ ورکي هغه ویروس پې وژني څه وایي محمد نبی ورور ته دا حساسیت دی او کنه ممکن کومه بل ستونزه وي
محمد نبی ورور ته سلامونه او احترامات ما دې خبرې واورې دي یا یو ډول الرجی ده د کولد الرجی په نوم یادیږي چې هغه دغه د منی موسم کې کله چې هوا لږ سړه شي دغه ستونزه پیدا کیږي ځکه دغه هایپر سنسیټیو یا اساس خلک چې دي کله چې الرجی لري د ډېرې کمې سړې هوا سره دوی دا ستونزه لري او دغه مشکلات ورته پیدا کیږي اما کله چې ورسره تبه وي دا بیا الرجی نه ده دا هماغه د کامن کولد تقریبا 200 ډوله نه زیات ډولونه د ویروسي چې دا اکثرا په دغه یخ موسم کې د کال په اوږدو کې په هر وخت منځ سره تللی شي خو په یخ موسم کې دا ډیر زیات منځ سره ځي د څه په دورې شکل باندې بس یو منطقه نیسي یو کلی نیسي یو کور کې د الف نتریا پر ټول نیسي خو کم خلک چې البته د دې مینی سیستم کمزور دي د باندې ډیر زیات عمل کوي او دوی چې وی چې د کورونا د واکسین وروسته د خوشویم د غیله دا چې خپل د کورونا ویروس چې دا هغه هم اندغه د کامن کول د خاندان نه ده دا انفلوئنزا ویروس دا د کامن کول دغه وسونه زیات ډولونه د ویروسونو د کورونا دا ټول یو فامیل ده دا اکثرا تاثیر کوي څوک چې د انفلوئنزا واکسین وکي هم په دغه نورو ډولونو باندې تاثیر کوي البته په ټول تاثیر نه کوي خو په ځینو تاثیر کوي د کورونا هم چې ته واکسین وشي نو هم دا تاثیر کوي اول خو منسن راځي چې ته منسم راشي ډیر په خفیف توګه باندې د زکام یا کامن کولد ور باندې کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سید ډیر مننه مخکې د دو نور اوریدونکو پښتنه به جواب پاتې شولې یو اوریدونکو اسد الله له هلمند اړیکه نیولې و وای دولس کلن رور مې دی د څور از کیږي چې ټوخی ورته پیدا شوې دی د دې رور پښتنه دا و چې لامل څه کېدلې سي څه سپارښتنه تاسو ورته لری او بل ویل چې د ستوني درد لرم او تبه لرم او ذهني فشار هم وای راته پیدا کیږي البته دا پښتنه به هم پرې درازي چې یو بل اوریدونکو منتظر پاتې دی ډاکټر صاحب دا به مروخ به بدري وړه پښتنه سره یو ځای کوستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
مننه کوم لودین صاحب سلامونه جوړ په خیر تاسو ډاکټر صاحب محترم ته نبی الله زبلای دا وخل غزنه فایده کیم
ها مهرباني وکړئ زبلای سي
بله مننه ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه می همدا د ډاکټر صاحب تقریبا لس پندل سره د چیږي چې توخی همدا سي ډیر د سیستونی ته د توخی نه لرم چې حالت می ستونی درد وکوي یو ډول توخی هغه درد کوي خدا دا سي توخی د شاجي توخی د خو لدی سره سره سي دوا میم کړی دي د وخنون می داسي څنګه څه ګولې مولي شربت راخسي دي خو هغه ډاکټر دا چې راته وېست دا د توخی د ورسره شکیږي خو ورسره سوې نیم ایا په دې موسم کې چې ښایي یو کس ته پیدا کیږي مثلا لکه ما ته چې پیدا کیږي د دې امکان شته چې دا یو عجیب ښایي چې دا د سږو تکلیف ته ایا نو لږ چې له جنو دوا سره شوې نه نو باید یو داسې ډاکټر ته مراجعه وکم چې هغه د سږو متخصص چې څنګه ستاسو توصیات به راته سي مهرباني کوي پښتنه
ور ودان ډیره مننه سلامات او سیف کوم پښتنه ډیره واځي او ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیستله جواب درته درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د زابلی صاحب بیا دغه دوه نور پښتنه هم چې مخکمه ویل دا هم ورته جواب کوي چې اوریدونکو به جواب پاتې نشي مهرباني
فکر کوم زابلی صاحب خطا شو انلاین خونه ده
زابلی صاحب نه اړیکه پرې شوله
یو خو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه هغه هم د ټوخي په باره کې ستونزه لرله زابلي صاحب هم لرله زابلي صاحب ته هم احترامات دغه ټوخی چې ده دغه د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده یعنی کله چې په فایسلو سیستم یا تنفسي سیستم کې چې د ستونی او مارینه شروع کیږي تر سږو پرې د سږو په داخل کې چې کوم دغه پایپونه یا نلکیری چې موږ ورته برانکاس وایو یا قصبات ورته یا به وړې وړې برانکیول او بل اخره الویولای په نوم یاست دغه ټول ته کله چې دوړه او خاوره یا دوړه خاوره کې شته د سپایس یا مایټونه یا شرات میکروبونه ویروسونه نور د سپردی اجنبی زرات اته د خوړلو په وخت کې د غذایی موادو د س وړې وړې پرشې دغه کله چې د سیستم ته ور داخل شي نو دغه سیستم تخریشي او د تخریش لکه بل په دغه ته چې کوم د اعصابو وړي وړي رښتې دي دغه رښتې دماغ ته خبر ورکوي او دماغ فوراً کوم عضلات چې په دغه د سږو شاوخوا ته دي په دغه د سینې قفس شاوخوا ته دي په د نس یا د خېټې یا د بطن کوم عضلات چې ده دې ته امر ورکوي چې دغه خپل تقلص ډېر شدید کړي او هماغه شدید تقلص په وجه باندې دغه هوا چې په داخل د سږو کې ده دا ډېر په شدت سره خارجېږي چې دې ته موږ وقې وو چې د دې د خارجېدو په ترس کې دغه اضافي مواد میکروبونه هر څه چې کوم مضر شیان چې سږو ته یا تنفسي سیستم ته داخل شوي دا ټول خارجېږي یعنی دا یو محافظوي یا دفاعي میکانیزم ده اما کله چې ټوخی ډېر زیات شي نو بیا خامخا ډاکټر سره باید مشوره وشي ځکه هغه بیا ستونزمن ده هغه بیا خپله مریض ته تکلیف پېښوي مریض خوب نشي کولی کار نشي کولی نو دغه ورور چې دا خپل مشکل مونږ ته وویل د زابلي صاحب کوم ټوخی چې درې ورځې یا نهایت پنځه ورځې دا اکثرا هماغه تامین کول په وجه باندې من سره زیات د زکام اما که چېرته ټوخی ډېر زیات دوامداره شو نو بیا دا حتمن الرژیک کف دی الرژیک کف دی یعنی هغه ټوخی دی چې د حساسیت په وجه باندې من سره ځي خصوصا چې په دې موسم کې من سره شي چې دا د پسرلي موسم چې دا د بوټو د غوړېدو د ګلانو د ونو د غوړېدو موسم ده نو دا بیا خامخا هماغه الرژیک کف ده یا هغه ټوخی ده چې د حساسیت په وجه باندې من سره ځي او دا هماغه د بوټو د پاسه چې کوم ګرده ده یا دوړه ده چې ما تاسو ته مخکې وضاحت درکړي چې د پولین په نوم یادېږي زابلی صاحب باید خپل یو ټیسټ وکړي یو الرژي سنټر ته ورشي وګوري چې دا الرژي یا حساسیت لري که نه لري نو هغه په ټیسټ کې هر څه ورته واضح کېږي الرژنټونه معلوم نو بیا که چېرته واقعا دا د پولین سره ستونزه لري نو هغه وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر چې کوم تدابیر دي هغه باید ونیسي مثلا په کومه خونه کې یا کومه کوټه کې چې دی ویده کیږي د هغې کړکۍ که چېرته د باغچې خواته وي دغه کړکۍ دې بنده کړي د شپې د خونه د کړکۍ دروازې دې بندې ساتي شین باغ ته مزرې ته چمن ته ډېر نه ورځي تماس ورسره نه نیسي نو دغه وقایوي تدابیر بیا ورته ډېر زیات ګټور تمامېږي چې بیا دا بار بار تکرار نه شي
بله او د ورتک پر مهال دغه شنو ځایونو ته چې ورسره حساسیت لري د ماسک کارول څنګه ډاکټر صاحب دا هم وقایه کولای شي
ماسک ډېر زیات ماسک تقریبا شپږ اویا فیصده وقایوي رول لري
بله کور ودان ډاکټر صاحب او حساسیتونه چې لري یعنی دا ستنې چې دا اوریدونکې زابلای صاحب یا نور اوریدونکې چې حساسیت لري دا ستنې چې بیخي شنو ځایونو ته پارکونو ته باغونو ته لتاګه ډاډه وو کې خده چې لاړ سي طبیعت منظره وو کې اما کچیر ته پیږي چې حساسیت لري خده چې ماسک وتړي د لپاره به مسؤل پاتې سي کور مودان ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو پښتنه هم و د دولس کلن رور پاړه باندې پښتنه کړې و او بل رور بیا ویلی وو چې د ستونی درد او د سینې درد او زمن کې د ذهني فشار یادونه هم کړې و آیا حساسیت د ذهني فشار یا ډیپریشن باعث هم کېدلی سي
البته ځکه چې خپل حساسیت په وجه باندې په هر برخه کې چې حساسیت یا الرژي کاغه په تنفسي سیستم کې کاغه پوستکی کې کاغه په سترګو کې کاغه د خوړو سری په هضمي سیستم کې یعنی چې موږ ته فوډ الرژي ویو نو دا د حساسیت په وجه باندې هلته التهاب منترځي انفلامیشن منترځي د التهاب په وجه باندې ټول بدن مثلا ناقراره کیږي خصوصا مریض ته کسالات بی خوبی دغه توانایی د کار کولو کمی
ډاکټر صاحب هغه بل ورور ته چې وایي ورور ته مې ټوخی پیدا سوی فکر کوم همدا سپارښتنه به وي چې که چیرته ټوخی له درې ورځونه یا پنځه ورځونه زیات دوام کوي خده چې یو چیرته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او کم تر کم خپل یو ټیسټ یا معاینه وکړي
دی باید کوشش وکړي چې یو متخصص ته مراجعه وکړي او که چیرته هلته ډاکټر نه وي نو بیا د یو دواخانې ته لاړ شي دغه فارماسټان چې دي هم د مونږ د مسلک غړي دي دوی هم پوهېږي یو انټیستامینیک چې راوالي دغه انټیستامینیک نه دې استفاده وکړي او یو درې څلور ورځې دې استراحت وکړي زیاد زیاد مایات واخلی، خصوصا گرم مایات واخلی. دغه گرم مایات لکه مثلا چیشو، شیرچه، یخنی، خوروا، دغه شیان ډیر استفاده کوي. په دغه موده کې دی سپایسی فود یا د مساله دار خواړه دی نه خوري، یخی اوبه دی نسکي، یخی هوا ته دی نه ګرځي، د دوړې خاورې نه دی ځان لرې وساتي، دغه تدابیر دی ونیسي او استراحت دی وکړي، نو انشاءالله شفا به.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات. اوس یو بل اورېدونکي داود افغان پر فیسبوک باندې راته پوښتنه لیکلې، وایي ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده چې زه الرژي واکسین مې شروع کړی دی، په اونۍ کې یو ځل کوم، او راته ویلي دي چې د یو کال لپاره به په اونۍ کې هر ورځ دغه واکسین کوي، وایي دغه پروسه څنګه د ګټې څومره ده که ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه وایي راته وکړي.
د دې په هکله ما مخکې معلومات هم درکړل چې دغه د ایمیونوتراپي یا د واکسین موده چې ده لږ طویل المده ده، یعنی زمانگیری دا اغا حد اوسط یو کال دا اتباد ناروغان چه ده زیاد وخیم یا شدید الارژی لری تر دریو کالو پری دا بزی. او البته زین هوادوال منگا نکسی دوسلی دی کلا کلا دا وقت و موده تغار نک دی و اغا خپل درمالن پا نمگری توگا پیزی، اما غره چه بیاد بارا ریلپس کهی دوی تخپل مشکل پیدا کی.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات. اوسې راځي دی وبل اوریدونکو پښتنه به هم واورو چې موږ ته مخکې را ثبت کړی ده.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته هم دا شان قدرمن متا سلامونه په نیک ساعت کې تقدیموم. فیصل مومن دی مند ننګرهار ولایت د ګشتي ولسوالۍ څخه. دا چې په ننګرهار کې د پسرلي موسم پر رسیدو دی، نو ګڼ شمېر ته نفوسي ناروغان رامنځته شوي دي. د ټوخي او دستونې څخه زیاتره مریضان شکایت کوي. کم خواړه په کار دی چې په دغه وخت کې استعمال شي، نو او درمل څه دي ښه اغېزه ولري؟ او ډېری خلک دغه ناروغ تنفسي ناروغۍ ونه په دې موسم کې شکایت کوي. مهرباني که ډاکټر صاحب موږ ته معلومات په دې اړه باندې راکړي.
او کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ورته لنډه اشاره هم درلودله چې ګرم خواړه، خوروا او ورته نور خوراکي نسخې مو وړاندې کړلې. دغه اوریدونکو ته چې وای په ننګرهار کې دا ډول ناروغي زیاتې شوي دي، څه وایي؟ او د پرهیز په برخه کې یا په مجموع کې د خوړو او څښو په اړه باندې هغه اوریدونکو چې په دې موسم کې حساسیتونه لري، مجموع کې څه سپارښتنې ورته لري؟ مهرباني.
یو خو باید دوی کوشش وکړي چې دغه وقایوي تدابیر یا مخنیوونکي تدابیر باید یو څه پاملرنه وکړي. هغه دا ده چې کوم خلک چې په هر ځای کې چې کار کوي، خصوصا د غریب کاره خلک، څوک چې بزګران دي، دهقانان دي، باغبانان دي، نو دوی د محل کار نه چې راځي، که چېرته امکانات لري دوی د کوشش وکړي په دغه وخت کې د دوړه او خاوره مې هغه کومه دوړه چې د بوټو د پاسه ده چې د پولین په نوم یادیږي، دا هم د دوی په بدن باندې نښلي. نو که چېرته دوی امکانات ولري او عمام وکړي، دا به ډېره بهتره وي. او یو اسانه طریقه یې همغه اودس ده، ځکه دغه کوم دست مایټس یا مایټونه یا د هغه شرات چې په خاورو کې دي، په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو په شمېر باندې دست مایټس یا د خاورې شرات پکې دي. دغسې د پولین دغه ټوله د بدن په دغه لوسو برخو کې چې کینی، دغه د اودس په واسطه باندې هم ورکیږي. او بل کم خلک چې سنسیټیو دي، اساس دي، یعنی نارمل خلک نه، دوی چې کله دغه نښې نښانې په بدن کې احساسوي، نو دغه وخت کې کوشش باید وکړي چې کم اساسیت زا خواړه چې دي، یعنی کم خواړو کې چې دغه وچ مرچک او مساله ډېر زیات کاریږي، چې موږ ورته سپایسي فوډ وایو، د دې د خوړو نه ډډه وکړي. او دغه اوشن فوډ چې ورته وي یا سمندري خواړه په افغانستان کې، خو البته سیل د مایان یا کبان مروج دي، البته دا نارمل خلکو ته نه وایم، دغه خلکو ته چې دوی اساس دوی په خپل بدن کې اساسیت تجربه کړی ده، دغه وخت کې د دې نه هم استفاده ونه کړي. او همدارنګه زړی یا خسجات، خصوصا د ممپلی، د لمرپرست زړی، زنګوزی، دغه هم ډیر اساسیت زادي. البته بیا هم زه باید دا یادوه شم چې نارمل خلکو ته نه، کوم خلک چې الرژي لري دغه سه خوړو د خوړو نه هم به ډډه وکي او کم شنو زه ته چې دوزی محل کار ته چې کوم دي چې ډوډه او خاوره ده دلته باید د ماسک نه استفاده وکي. تاسو مخکې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، ماسک دې زیات رول لري، تقریبا 80% دوی ته وقایه ورکولی شي. نو د ګرمو مایعاتو نه باید ډېر استفاده وکړه، د کوشش وکړي د مایعاتو څښلو کچه لږ لوړه کړي، خصوصا ګرم مایعات لکه دا چای شو، یخنی شوه، شیرچای شو، سوپ شو، دغه شیان دې ډېر وخوري چې د بدن هم قوي وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. د خبرونه هم تقریبا د پای شیبوت نږدې شوی یو 15 دقیقې شاوخوا لرو، بیا به د بحث هم سره راټولو. د درې نور اوریدونکو پښتنې به ځواب پاتې دي، د پښتنې سره او درې سره بیا به ورته ډاکټر صاحب تاسو ځواب ورکړي، بیا به کرا کرا بحث هم پای ته سره رسو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم، جوړې بخیر خیرت ده. ډاکټر صاحب محترم، زما خو وهنه وخت داسې مرسته وی چې ستونه می خارش ډیر لري او پوزه می سره ډیر سوځي لکه مرچک چې ورکی واچي، ستونه می ورسره خارش لري او پرنجي کوم زیات ورسره او ټوخی می هم ورسره وي. وخت نه وخت ځنی ار وخت نه ای او ځنی وخت کې چې ګرد می وي یا د سپرې بو یا تر بو وي نو دا غم به خراب وي. نو دی فعال معلومات راکړه ډاکټر صاحب، شي دا څه وجه ده د دوا علاج ورته وخی ډاکټر صاحب او چې لرجه می دا او که څه مشکل ده.
السلام علیکم، نظر نیوزیم د خوست ولایت نه. زما ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، زه خپل د الرجی لرم، هر وخت د ایمی لرم، یو د سن چې سیرپ په سر لیک لرم، پوزه مې به مثال سترګونه مې اوخ کې راځي او داسې ترنج ډیر زیات لرم، ډیر زیات پر سر په تکلیف یم. بیخي ان چې په کپ ګرم او بو وی یا په سړو او بو وی چې ما خو مين زما داس وکم نو بس ډایرکټ ترنج کم، ډیر زیات پر سر په تکلیف یم ډاکټر صاحب، نو ته پوزه مې داسې په دغه څور سره وکم.
السلام علیکم، انوار یم د پکتیا ولایت لڅمکنی ولسوالۍ ته تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. زه یو ستونزه لرم، حساسیت هم لرم او د حساسیت تر څنګ تقریبا د کورونا په اول څپو کې هیڅ پوه شوی نه یم چې یا به ما به کورونا تېرې کړې وي او که نه، ولې په سپوږمو هیڅ ډول بوی درې کاله کېږي چې نه احساسوم، هیڅ ډول بوی نه احساسوم. دا څه علت دی؟ آیا علاج شونی دی او که نه؟
السلام علیکم، نیمشایم د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه. کور والا مې دی، د خپل کور والا مې دی، هغې د پوزې نه همیشه اوبه بهېږي. مونږ ډېر د الرجي ګولۍ استعمال کړي لکه اویل ګولۍ وي، فریټون دي، داسې نورې نورې د پوزې د اوبه بهولو د الرجي دپاره، خو هېڅ نتیجه یې ویر نه کړله. هیله ده چې په دې اخلر ته په د خپل واټساپ نه راته دوا پر دوا په نن خپرونه کې.
ښه ډاکټر صاحب، دا د څلور اوریدونکو پوښتنې وې چې درلودې، البته بیا هم پکې ورتهوالی ډیر وو. تاسو حتمان اوریدلی، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایي.
دوی ته به داسې عمومي تشریحات ورکړم چې د څلور وړو ورونو ځوابونه پکې شامل دي. اول خو کوم خلک چې الرژیک رینایټس لري یا د پوزې الرژي لري، دغه ناروغان اکثرا دوی پزه بهیږي، پزه بهیږي و سره سترګې مو سره خارښ بهیږي، پزه او د سترګو چار چاپیر یو قسم ته سوروالی پړسوب هم موجود دي، او کله چې دغه د پزه کنجشن یا احتقان منځته راشي نو دغه وخت کې پزه بندوالی منځته راشي، بیا هغه فرازات چې کوم په پزه باندې راوځي هغه په پزه نه راوځي، هغه ستونی ته ورکوزیږي او هلته ستونی کې هم التهاب منځ ته راوړي، اکثرا یو ټانسلایټس فرنجایټس منځ ته راوړي. نو که چېرته دغه موضوع په متکرر توګه د سدیکال په اوږدو کې څو ځلې منځ ته راغلي یا مثلا یو اوږده تاریخچه یا مزمنه تاریخچه ولري، په څنګ کې یو فامیلی تاریخچه ولري، یعنی مور او پلار والدین هم دا ستونزه ولري، نو دوی ته په کار ده چې د بنیادی تداوی وکړي. بنیادی تداوی هماغه ده چې دا باید تشخیص شي، د دې اساسیت ځانګړي چې ستونزه باید اجرا شي، د هغې نه وروسته بیا د دې منظمه درملنه په دوا پرهیز او ایمونوتراپي باندې چې باید دوی بنیادی تداوی وشي. ایمیون سیستم یا دفاعی سیستم چه دی په ټول انسانانو کې دا دنده لري، وظیفه لري چې بدن ته چې کوم تهدیدات یا خطر متوجه دي دغه په مقابل کې دا دفاع وکړي. مثلا میکروبونه، انتانات بدن باندې حمله کوي، دغه دفاعي سیستم دنده لري چې د دې په مقابل کې دفاع وکړي. دفاعي سیستم انټي باډي جوړي یا فوز جوړي چې آی جی په نوم باندې دي. دا ورزي هغه انتانات یا میکروبونه چې په کوم ځای کې هغه دفاع کوي. اما په کوم خلکو کې چې الرژي لري فوق اساسي د دوی په ایمنی سیستم کې دوه ستونزې منځ راځي. یو دا چې عکس العمل په چاپیریال کې د ځینو شیانو په مقابل کې ډېر زیات افراطي. مثلا یو نارمل انسان د غومبسه یا مچۍ یا ډمبره چې ورته ځینې پښتانه وي په یو قسمت کې وچې چې د یو سکې په اندازه باندې هلته پړسوب و درد و خارښ منځ راځي. اما کوم خلک چې الرژي لري فوق اساسي یا هایپر سنسیټیو دي، دغه عکس العمل چې دی ډېر زیات قوي افراطي جنرالایز کیږي. مثلا مچۍ یا ډمبره په لاس باندې وچی شي اما ټول بدن د لړمو نه د خارښ نه ډک شي. بله ستونزه په دې سیستم کې دا ده چې دغه سیستم په چاپیریال کې ځینې شیان ورته دښمن ښکاري، بیگانه ښکاري، خطرناک ښکاري، حالانکه هغه هیڅ کوم خطر بدن ته نه لري. مثلا غذایی مواد، خواړه، مثلا یو شخص د اګی په مقابل کې لري، د مایی په مقابل کې لري، د ممپلی په مقابل کې لري. ممپلی هګی دا خو د بدن لپاره اړین دي، دا کم ضرر خو نه لري بلکې فایده لري. اما دلته په ایمنی سیستم کې یا دفاعي سیستم کې ستونزه موجوده چې دا هر څه ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو موږ دغه دوه ستونزې چې په ایمنی سیستم کې دا اصلاح کوو او دا په الرژیک سنټر کې دا اصلاح کوي، دا د الرژي متخصص اصلاح کولی شي. یو دغه افراطي عکس العمل، بل دغه غلط فهمي چې هر شي ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو بل موضوع هغه یو وروروي چې ما چې کله کورونا تیر کړم، کورونا نه وروسته دغه بویایي حس مې ختم شوی ده یا کم شوی ده. ځینې انتانات یا ځینې میکروبي ناروغۍ دي، دا په هماغه یو سیستم کې چې کله واقع شي هغه سیستم تخریبي ویجاړي. مثلا کورونا ځینې شکلونه و چې اته یو رینایټس به من سره وړو، یو د پزې التهاب به من سره وړلو. نو هغه التهاب به دومره شدید و هغه د اعصاب و رشتې چې په د پزې کې دي او د بوی د احساسولو مسؤلیت لري، د هغې عصبي رشتو څوکې د دغه کورونا وایرس په واسطه باندې به دا تخریبېدي. دا به تخریبېدي بالاخره کله چې هلته هغه عصبي رشتې تخریب شوي ویجاړ شوي وي، هلته کې شتون ونه لري، نو بوی به د څه په واسطه باندې شي. او دې ورور ته زه دا زیری ورکوم چې دغه عصبي رشته په هر څلور ساعتو کې، نه پوهېږم چې دقیق ارقام ما ته نه دي معلوم، چې څو مایکرونه دا نشونما کوي. دا په وخت زمان سره، په مرور زمان سره دا نشونما کوي. بالاخره دغه تکلیف د ده ښه کېږي، خو د دې یو کار وکړي، یو باید خپل پزه باید پرې نه دي چې دا التهاب پیدا کړي دوباره. هم باید الرژي متخصص نه خپل درملنه مخته بوځي، هم باید یو غوږ پزې ستونی یا د ګوشوګلو متخصص د څارنې لاندې چې هلته پزه کې بعضې نور شیان التهاب منځته راوړي، مثلا پولیپونه، اضافي غوښې، نور څه ستونزه هلته موجود نه دي. دغه ما توصیه ده ورته.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، خیر اوسئ. پښتنې مورته ډېرې ښه ځواب کړې په دې اله چې دغو اورېدونکو او زموږ نور اورېدونکو چې دا مهال راډیو اوري دغه پښتني او اندېښنې چې درلودې هغه رفع شوې وي. باید وایم چې ازادي راډیو اوس څلورویشت ساعته خپرونې لري. د صحت خپرونه چې د یکشنبې په ورځ د ماښام لوو د ماښام تر اتو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار یې په همدې شپه دوه ځله او سبا د ورځې په ترڅ کې هم اورېدلی شي. ډاکټر صاحب، دغه حساسیت چې یو ډول پکې ډېر عام دی، هغه ټوخی او دغه راز د پوزې بهیدل دی په موسمونو کې یا خصوصا په پسرلي کې چې ګلان غوړېږي، ونې غوړېږي، دغه حساسیت چې ډېر عام دی، ویروسي بڼه هم لري، ساری دی یعنی نورو ته هم انتقالیږي او کنه سرایت یې لکه نور ویروسونه غوندې امکان نه لري؟
خپل دغه فصلي حساسیت یا دغه الرژیک رینایټس یا سیزنل الرژی دا چې دا د یو الرژی ده، دا د ایمیون سیستم ستونزه ده، دا کوم میکروب نه ده، کوم وایرس نه ده چې چاته سرایت وکړي. دا مخکې ما تاسو وضاحت درکړي چې یا په ارثي توګه د والدین انتقال کوي، یا په کسبي شکل وروسته د انتاناتونه، یا په یو ککړ یا نامساعد محیط زیست کې چاته د هوا ککړتیا موجودي ده منځ راځي. اما کامن کول یا فارسی کې چې ورته سرماخوردګي وي یا زکام چې دی، هغه بیا وایرس ده، هغه میکروب ده، هغه د دوه سوونه ډولونه زیات ډولونه لري، هغه بیا ساري ده یو نه بل ته سرایت کوي. هغې او د دې ترمنځ توپیر څه ده؟ تشخیص تفریقي یا ډیفرنشیل ډایګنوزیس څه ده؟ دا ده چې په کامن کول کې، یعنی په هغه ساري شکل کې تبه موجودي، کله چې یو شخص پوهیږي چې زه هم تبه لرم، هم پزه مې جاري ده، هم پرنجېږم، هم د سترګو نه مې اوښکې ځي، یا مثلا کله کله ډېر پرمختللی چې ټوخی او د اسما برانشیل یا د اسما په شکل نښې نښانې هم پکې لیدل کېږي، لکه مثلا د سینې خورخوراس یا د سینې تنګوالی، د سا لنډوالی. نو هغه شکل چې تبه پکې نه وي هغه ساري نه ده، اما کوم شکل چې تبه پکې وي نو هغه شخص ته پکار دا ده چې ځان لږ کارنټین کړي، حتی په خپل کورنۍ کې چې کورنۍ د نورو غړو نه ځان لږ داسې تجرید کړي، یو خپله خونه، خپله کوټه، خپل هغه څښاک، خپل هغه شخصي وسایل لکه مثلا ګیلاس او قاشوق او ریپاک او داسې نور شیان دا باید جدا کړي د خپل همکاران نه، د خپل کور غړو نورو نه باید ځان داسې لږ جدا وساتي. هغه کامن کول چې دا درې ورځې دوام کوي، که چېرته اختلاطي شي نو بیا نهه ورځې دوام کوي، اعلان نهه ورځې بلکه خپله مریض ته کېږي، دغه استراحت وکړي، مطالعه دې نه کوي، لاهلې کار نه دې رسخت والي، مایات زیات اخلي، مایات پکې ډېر زیات مهم دي.
بله ډاکټر صاحب، کور مو ودان، سلامت اوسئ. بحث راټولو، فقط وروستی کې غواړم دا وپوښتم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې د الرژي د یا حساسیت د درملنې امکانات شته، د تشخیص امکانات د ولایتونو په کچه کې وکتل سي، آیا د هر ولایت په مرکز کې د الرژي د تشخیص امکانات شته او کنه ولسوالیو کې هم، کلینیکونو کې هم دغه الرژي تشخیص کېدلی شي؟
البته خوشبختانه دغه کومه پرمختللې ټکنالوژي چې نن سبا په نړۍ کې ده، په افغانستان کې هم د خصوصي تشبث او د تجارانو په مرسته باندې دلته افغانستان ته هم راغلي ده، دغه امکانات مونږ کرم شته دي. زه خو د ولایتونو داسې خاص خبر نه یم، خو دلته په مرکز کې کله دغه ټکنالوژي شته دي او د دې تشخیص کېږي. خوشبختانه هماغه د جنوبي کوریا نه چې کوم ټکنالوژي مونږ راوړې ده، په هغې باندې تقریبا مونږ درې پکیج لرو، په هر پکیج کې شپېته شپېته ټیسټ دي، په دې کې د تنفسي ناروغي، د تنفسي سیستم د حساسیتونو یا د سایستلو د سیستم حساسیتونو، لکه دوامدار نزله او زکام، دوامدار ټوخی، سابندي، د دې تشخیص هم پکې کېږي. د خوړو سره چې څوک الرژي لري، چې مونږ ورته فوډ الرژي ویو، د هغې دپاره هم یو پکیج شته. ټول هغه مروج خواړه چې په نړۍ کې دي او د مونږ په هیواد کې دي او خلک خوړو نه استفاده کوي، د دې ټولو الرژنتونو مصادرات په دغه پکیج کې شامل دي. همدارنګه د پوستکي ناروغیو الرژي څوک لري، څوک چې د سترګو الرژي لري، د دې ټولو تشخیص کېږي.
بله، کور مو ودان، ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډیره ډیره مننه. زمونږ د خبرونې وخت هم پای ته ورسېده. یو ځل بیا ل خپل میلمه د حساسیت یا الرژي له متخصص ډاکټر حلیم آریان نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي. د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو وجود په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو وجود په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ لتاف سره.